السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اسعاق امیری هم لمه سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شنن هم درو مرکه هم شته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د نجیب امیر ناور
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په پاریس کې نن ملاقات وکړي د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي او په سوریه کې د روسي بمبارۍ لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشر کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کی د موسمی بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله لدی مخ کې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نغواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري د پلان لمخې افغان ولسمشر باندې نا وخت ایتالیا ته سبا سي شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي ولکې چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې دا اوس د دوه هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې متا دروازې بيخي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ چې نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دلته دا وې ما ته چې بیا څه یو ګارانټي به تاسو واړو او هغه دا چې ته به او کوندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی
اسفنیار ولی خان ویره سرګند کړه چې کچيري دروان کال د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پایل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي د افغان ولسمشر لخوا له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوې ده د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دراز خبرداري ور کړل شوې چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا برګزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوې دي په بیان کې هم دراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوې دي د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سالیرشتو ساتونو کې د ملي اردو اته سرتیری د سرک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دی د دفاع وزارت خبر پڼه وایي چې دغه سرتیری په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو راپورونه خودلې چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیر شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته ویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی ښاغلی عبیدی ویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړي راپورونه وایي د سوری په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لک تر لګا تلس کسان وژل شوی او لزګونه نور شوبل شوی دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو لمخې په اریها سیمه کې دغه بمباري پرون وختي تر سره شوې ده. د اریها ټوډي په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړي چې دا بمباري د روسي د جټل وټکو لخوا تر سره شوې ده. د تلفاتو په اړه زید او نقیس راپورونه ورکل شوی دي. د سوری د بشري حقوقو د سار اداره وایي لک تر لګا تلس کسان وژل شوی او لزګونه نور جوبل شوی دي. خو اریها ټوډي به لیکلي چې په دغه بمباري کې سلويخت کسان وژل شوی او اویا او زیات جوبل شوی دي. کله نومبر د 28 نیټه بمباري د روسي الوتکو لخوا تر سره شوی وي نو دا به په تیرو دوه میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوی بمباري تر ټولو خونړی پیښوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سنا 350 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا نوي کسان په ډزو وژل د 100 مترو په اندازه فاصله پریخوا سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې سباندې 40,000 جوړې بوټان دغو کسانو په استازیتوب کې خودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یو یو جوړه بوټ ورکړل. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8 بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر اشرف غنی کېدای شي چې نن په پیرس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښتې ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار و جمهوری افغانستان و خود مختار و جمهوری پاکستان چې دې د نه علاوه د ویری جنبل خلیجتا د خپل خوره باندې حق او د خپل قومه باندې حق چې دا دروازه کولوکم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي. دا چې موجوده حکومت په دې موده کې څه وکړل
دا خلکو په منځ کې ډېر راغلي وي. دلته مجلسي او دا چې واقعیات څه وي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل. یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی.
او نیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد یوسفزو مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه وره
په 1500 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو انریز تصادم شوی وو چې په دې کې 40,000 نسیوا سره د 14 جنرالانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی بانن په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له طالبانو د پخانی مشر د ملا عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته او په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته بیا لږې خرابې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي، نن به هم دا راز د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته هم وینا وکړي، بیا به اټلي او له هغه وروسته جرمنی او سویډن ته هم لاړ شي. احمد تکل پری رپورت لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن ناوخته ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویل چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې ورستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي.
د احمد تکل پر رپورت کې مواردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې دا چې خغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن وخته ایتلی ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې خغلی وردک د پاریس د سرمشري سي پسند کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمه او بللې. اغه زیاتوي
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس به د کې ګډون کوي، مګر به د کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطر دا سفر د دوړ له اسنه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېږي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر څه کومه څه پورې شزما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدر اعظم لیدلونه انکار کړی وو. مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلي وي چې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېر لوی او د وحدي مدي سرمایه ګذاري کړی ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغاسي یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایټالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې کړل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهانی مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
تاسو په فرانس کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې له مشرانو سره ولته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون پاړه کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه دی اومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د دروازنی سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې دا اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سره زم همکار ګل ایاز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر نور لوړپوړو چارواکو سره کومې خبرې وکړې او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
جما ستونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو کې مونږ ته باځه کښو چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دې خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګوره د اعتماد خو قطان دي اعتماد به حالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالی کمزور یې نشي بحالولی تا سرتاجی صاحب ولیږي زه ډېرې جب کوم د سرتاجی صاحب خو بیا د سرتاجی صاحب د بس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کولو پرېږدئ نو چې مونږ ته ډېرې وسه وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسه وکړو نه مني هغه چارخ چې مونږ راوړو ما ترې مې څه تا خبر وکړه ولې او بیا په شریک ورته درو او د دې چې ریګي په څه چې نه مذاکرات نه بغیر ته دې د یو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې به شي نه بندوې نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلې کړئ څه نه کړئ خو موږ دا حق ګمو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وې ما څه چې بیا څه یو ګارانټي به تا نه واړو او هغه دا ری چې ته به او کوم دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا په هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د ریجن بل خلیجشتا نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسو درو ولي خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانی کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګلې وړاندې کړي تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګلې خو ګوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دې یو بل ډیر کولی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې جستو یې مخ ما ورته چې اریتمس دې ترمنځ اوبسټیکل زونه نشته نو کله دې اریتمس تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوي نو دینا به ما چې کوي یو شي او ما ورته چې خدای دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سو ویني منو که دا روان جمعیم زمونږ نه هڅه لار ضایع شو او اپریل پورې یو پروسس آنلاین نه شو نو زه خدای دې کې زه غلطه یم خدای دې کې زه غلطه یم خو زه بیا په دې علاقه کې د شام دا ونجره خلکو نه مشام
هیڅ اسو در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غي کې داسې خکارا نشوي استاد سه خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دی وسه شبي هم دي خو راتلون کې تاسو سه ګوري چې دا سفر به په ګټه تمام شي کنه
مور چم دې څه دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قومه باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکړه دروازه کولو کړې اوس خو دې دي کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا ته لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبره ته
جی ګوري جی خامه خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر به څنګه تاسو
پر ما خو تا کوي ما خو تا ته یو ځانې چې موږ په خپل ځان د دا حق غوند د ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی یو مشتره ودی چې موږ خپل فرض پوره کړو بین کینول اوس موږ کې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مرکار د لچ زم همکار ګل ایاس ور سره د افغانستان د دوري پاړه کړی و چارواکي وای چې نن به د شمالي وزیرستان د نور لسوسیمو مشران را بلی او خپل سیمو ته د ستنیدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي د اندراج نن ورستو بعد شمالي وزیرستان د نور لسکولو نه د بیکوره شوو خلکو مرحله وار ستنیدل پیل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا ریپورت اورو
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی برویم خیل ماما زیارت میرخان کله غونډی کله پلولی راجی خیل انغر کله پیران کله خانیوال بانگی دور گلاک خیل شر خیل نواب منډی نان خیل نارای کله سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران با بیا پروانو برزو کې د خپل سیمو کډوالو واپسې لپاره اندراج او تصدیق کړي د انتظامیه په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسې مرحله وار شروع کوي د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بے کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو دیرشمې نیټې نه بیرته واپسې شروع شوي چې دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې دیر لا زره کورانستانه شوې دي سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلی ول چې کډوال با د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس تا نکړي شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا د غوښتنه کړي چې کلیر شو یو سیمو ته د زرستان کړی دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل د غاولنې سیمه دي چې پروانو ورځو کې باید کډوالو واپسی شروع کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې ماتر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي اطلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوې لا هم موجود دي خدای نور ناصر پرې رپورټ جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
مهم کار ملک په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک کې راغلي.
د مولانا عبدالواسی په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه ارامي راغلې.
حکومت یو داسې پروجکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا نیم کال کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لیا موږ ټرن کالج جوړ کړلی، لا موږ یو انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډگری کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسی پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لومړی د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
دا خبره کې د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسی صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټې چمن لار دوی جوړ کړه، دوی د دوی ترجیح ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړی، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسټي دا، نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کیږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وزه ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي، اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونهسي، بیا در څوارلس پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی، د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاثر د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي سل کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره د وټونو اچولو عمل روان دی، او د دې لړکې په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د وټونو د اچولو مرحله سحر د 2 بجو نه پیل شوې ده او ویل کېږي چې د ماښام تر 5 بجو پورې به جاری وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سحر 2 بجې پیل شوې دی او دا به بغیر د صدمینا تر ماښام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي چې پکې ټولې 50 یونین کونسل جوړ کړې شوې دي، چرته چې به شپږ لکه شپږ اویا زره نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره سکم 1250 امیدواران په میدان کې دي چې پکې به د 2500 انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړه.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دې کې 13 کسان کې به یو چیرمن، یو وایس چیرمن، شپږ جنرل ممبر وي، دوا خواتین او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیزنت ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی اوټونو د پاره شپږ سوا او سلويخ پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چې پکې ځینې حساس ګرځول شوی دی. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وی
درې سوا شپږ بلډینګز دي چې پاره کې د 44 پولینګ سټېشن کم شوی دی. په دې کې دوه پېتو داسې بلډینګ دي چې هغه تم تخکر چې هغه سنسټیو دي. هغه باندې موږ شپږ سوا نه زیات رینجرز تعینات کوو او دې تقریبا یو بټالین آرمی به هم کېږي. هغه هم د شپږ سوا جوړیږي. دا به په دغه حساس باندې او دو به د کوک ریسپانس فورس په تور باندې یو چې کم دي کې حالات خراب دي به دند رسي. د دې نه علاوه پولیس چې دي نو هغه هم تقریبا سو شپږ دره کسان به په دې کې ډیوټي کوي. هغه کو پر سره ضرورت کېږي نو دې کې نور هم اضافه کېږي شي.
د څه قسمه شکایتو او انتخابی عمل نگرانی لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونه ده چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی اوټونو دوران په سرکاري دفترو کې چټی نشته. البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین 2 بجې چټی کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
در ریاض موسی خیل رپورت اوریده. اوس په خبرې کې د ماسپخین 2:30 بجې شوی دی. نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتنو سیمه کې وژل شو. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوی. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نور پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي د سوریه په شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار د ادارې د معلوماتو لمخې په اری حاسمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوی ده. او په داسې حال کې چې د نړۍ سبان سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې.
لن خبرینم د نجیب امیر نووري د لوریدونکو سپه په اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نوورو چې د پاکستان سنور ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر پدې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکرات او عمل بیا شروع کی او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني او د سیمیز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی د کوم د پاره چې د دوانو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونو بغیر بل لار نشته او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلویخ ارب روپو ریوینیو پوره کولو دپاره د عام استعمال په سیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو کلینیکونو لیبارټرو سیکیورټي ایجنسو شادي هالونو پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمېر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي، داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د اغو یو شمېر پوځیانو چې طالب بسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هېوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونو کولای شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د اتوار په ورځ په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او دا یو کامی ورسا ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جانسیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د رنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانسیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دا غونډه کې ګډون کوونکي د جانسیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
پدې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکند په کولې، ګلګیت پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهې د قلم. نو زه په خپل دایمه مچ را په یو حل باندې چې د دې غورځول چې د مناسب نه بین صافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانسیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کې دی شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غیږی ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغه په قومي تاریخ کې ډېر لوی کردار ادا کړی، گورنران پاتې شوی، وزیران پاتې شوی دي. زموږ مطالبه دا مطالقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژي تحت چې په دنیا کې کمې دي د پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانی زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانسیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کده حکومتونو په حواله باندې وای یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې وای، خو دا خواهش ده، کوشش ده چې د سینما سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بلکې په ځان مثال درکم چې ګورنمنت ودود یا اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی دی، هغه تاریخ کم دی، هغه مسا شوی دی.
د جانسیب کالج ودانۍ بچکول لپاره را بللې شوی غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وایي
پدې کې یو کمیټې جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنی د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانسیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسوره د مومند ایجنسی امبار سیمه خلک وای چې دا غي پسیمه کې دا وړان دي نه د سکولونو شمیره ډیره کم ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو اغي ډیوټي سمن نه کوي. دی وای چې استادان د اونۍ په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمه خلک وای چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیمي هفته دي، نو باید چې اغي ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وای چې دغه سیمه د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه خای. د لورو پروتو سیمه استادان د یاد سیمه ځینې ځای ځوانانو له خپل معاش درېمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودن کار له هغوی نه اخلي. ولسوای چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واری کوي، لکه یو هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. د
شالیه کالیه م مقصد لري نه ملي په کلیپ دی چې کنه چې کم دي کنه پای کې ډیپټی نشته هغه تیار د نجلته مسافر کې جن کوشش کړي سره باندې پورا کړي کې د سکول مصروف باندې ملکانه نه تنخواه دی او سازان دی په نشته نو مشکلان دي غری باجول ته والدې په ډالو سي نه کړ سازان غوړ رښتنه چې راشن خپل د پونه وړي دی په نه کوي بل چې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخواه دی او غوې نشته خپل مزدوري کوي
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدون کې دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نره تک لوجه اوړان دي نشیتله
دلته نه د ډیټې سره سره پته نه لګیږي چته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وږي کې اړې تیان او بیا ورکشي دلته دې علاقې څو کې وکړه پیسې ته ومني وي تاسو زما څه کوی ما څه مان کو ته به وره بس درې درې سره 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 اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اسبا کو پرې را نو تعلیم
ګلزاده نوم یو بل دغه سیمه اوسیدون کې د حکومت نه غوښتنه وکړه
څه دې نه ډیر کمای دي استادانو ته دې مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې څه گئی جنا نه دا درخواست دي چې بس د خپل تنخواه دی په اعلان طریقه کوي
لدی ورستو می د محمود جن څه دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلې لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې
انبار چې کوم سیسټم دی سره له سره بم د ریسکو کیره د انبار د پسمانده تحصیل او دی کې ایجوکیشن فور اول د موږ ټول ځموالي دا د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څه دې نه کوي نو دا به زه به ولې شي به کریمینیشن کیږي دا هغه نه به بنديږي
او یاد دی چې څومره وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زمونږ خبرونه الته اوریدل شئ او الته زمونږ ریپورټونه هم وي دغه سي تبصرې او شننې او مرکه هم پرتی وي تاسو هغه هم لوستل شئ اوریدل هم شئ اوریدونکو اوس وخت شوه د دونیز خبرونه د تاریخ پاڼه په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو او د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه خبرې شوې دي د خبرونه خالد خان جوړ کړی دا د خبرونه مونږ مخکې هم نشر کړی دا
گران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1513 پغم اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندره په مقام کې شوی او چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی او هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالار مړ شوی او ویل کیږي چې د بلندره په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپایا په یو شپه کې وجلی شوی وو دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړی دي په هغه به هم معلومات درکوو دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو د پاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نشوي تاریخ پوها او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخر سره په کال 1501 اتیام کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و
دو بالکل دا مغل اطاعت نہ قبلو او مسلسل دا جنگو نہ وشو بیا په پنجل سوا یو ټایم کې دی پیشو شکستو کړو وسو او اکبر بادشاہ په دغه علاقہ قبضه وکړه خو په دغه موقع دی سزم سردار کالو خان با نوخر چې دغه وخت د شنغری سوا نو شرکلا چې ته موږ وای دغه تا هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو سره د ملک میر وسانا سره د ملک سرغن خان کالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چیرې یوسف بیا بغاوتونه کی
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاہ سر دښمنی نور هم زیاته شو او د دواړو پامینس کې وخت په وخت خړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منس کې اختلاف او فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منس کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه بابا په منس کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامي اخوند دروازه وغیرہ په منس کې د اختلافات دغه شو د یوسفزو بدلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامي او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر قتل عام شو
او پوری مغل فوج تلوی نقصان رسولی وو
دا د مردان او د ګونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندره پیل شي او اوس خلک بیربل هم وي دغلته په پیندل لسوا شپږ تیایم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو د مغولو کې جنرال زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ دي یوسفزو له طرف وو داد خان عمر خان دا ډیر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې تلویخ زرا نه سیوا د مغول د تاریخ مطابق تلوی غزر نه سیوا سره د سوار له جنرالانو دغه ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړه
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسور نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیما خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول
حکیم ابو الفتح او بیربل مرشو نو بیا دی دلته کې په اٹک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې دی مقابله کې څه وکړا ول نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دی خټکو او داغه نو اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اٹک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو زلو یعنی مردان سوابه بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پختنو لوی کام او قبیله ګڼل شي خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواب کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغبیک په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو د پاره ځای ورکړو
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه به دخل کړی شو او د پیښور ته راغله دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغول گزارو کابیدو اغه دي تر کلی وی او دی له دوابا علاقہ دو سے دو دفار ورکڑا دوابا علاقہ دیدی لگ پکلا شو پتا مشکل ہو دیدی مانے کی بیا پا اشنگر ہم لوکا اشنگر حق علاقہ وا چی کما دا شلمانو پا قبضہ کی وا چی اغیم سواتیان بانے ہم یادی گی پا سواتم کا بیدو پا اشنگر ہم دی کا بیدو
خوب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چی یوسف زی دا مخ کے نا پا پختنخوا کی آباد او او دا دا پوینا سکندر اعظم چی کالا پدری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد وو او دغه وجه دا چې بازار شاه میا سره وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نوی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په پاتې نو ټول تللی نه دی سیدا کی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره لک کابل ته نو دا مایګریشن دی قبیلو په پښتنو مې شه شوی
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو رستوې د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سواد دیر بونیر او باجول ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستي.
مرکز دور کو پنجل سوا شلم کی دی کاچن کو مقام والے قوم چې دلته قابض او د مغول بادزار وغیلې شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اټک او هوابې ګونې ډیر باجور اشنغر او سوات باندې یوسف دې قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لخکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تلیو چې بیا رستو بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دي سدي آباد او بابر چې کل راغی نو دی راغی استقبال کړو دی غی سره مقابله نه وکړي. بابر پر څه بابری کی وای چې دی کل راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت کو او توا میرالا پنځ کوړې ترولو بابر وی چې ما په دغه باندې دیتا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور دما حرم کې داخله کی. بابر سره دغه دین بیا
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو جو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کلا د کابل نه به دخل کړی چې په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې سکم ډیر ښکاله او د دې په قیادت کې ټول څنګه چې کم دینه ده په قیادت شوې دي او په پیندل سوا شل کې چې کله د دلزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان کې د مغولو په تحریر کې موجود دي. دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و د مزار د ملکان د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکو حکومت د دې یادگار جوړو یو د پکبر باندې یو مزار جوړو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په هیڅ پیژندل کیږي.
خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه و. د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې. خوشحال خان لار مړ شو همدغه ته په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ کو یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ خط ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د نه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکر کې آباد کړو.
Thank you. دا پختونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی و؟ په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دین الهام په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتلس ریاست دغه د یوسف زو آباد او هغه کې روهل کند او نجیب الدوله خان نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب او حافظ رحمت خان د روهل کند هغه هغه زموږ د تورو ما یارو د مردان سوال ته پاتې شوې دي او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځانته یوسف زی وي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق له دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسور نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
سولے پر لوگ
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري.